ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پایل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسیده. په دې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې به واوري چې د بریتانیا څو لوی مرستندوی ټولنې په خپل هیواد کې د افغانانو په تیربیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی دی. په افغانستان کې بیا د بېوزلۍ تر څنګ خلک د خوراکي موادو له لوړو بیو شکایت کوي.
یو مون غنم سل روپۍ 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 15 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، صحیح ده؟ یو تل لتر تل 15 روپۍ او 80 روپۍ سوي. ملت څه شو کی؟
د کابل یو شمیر خاریان چې غواړي پاسپورت واخلي د طالبانو د پاسپورت د ریاست له چارواکو د پاسپورت دفتر د ژر پرانستلو غوښتنه کوي.
مریض ډیر په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي، ریاست پاسپورت کې لږ زره توجه وسي چې موږ مشکل حل سي.
د پاسپورت رئیس بیا وایي چې دغه بهیر به په څو لنډو ورځو کې په کابل کې بیرته پیل شي.
ماشینونه هم راپور شوي دي، نو ان شاء الله په دنيتي څو ورځو کې به د پاسپورت هغه فعالیت په مرکز کې هم بیرته شروع شي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د یو مشهور فعال کورنۍ وایي ورسره لدی چې ادریس خټک د پوځي محکمې له لوري د جاسوسۍ په تور محکوم او په 14 کال بند محکوم شوی، له هیڅ شي خبر نه دی. دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوری اسنوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه دی 14 هجری لمریز کال دی، لیندې یا قوس د میاشتې 15 د 2021 میلادي کال دی، دسمبر 14 ده. پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالډ بروم د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې پاکستان کې بل ترهګرو ډلو القاعده، داعش، پاکستاني طالبان، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد پریکړې اقداماتو پر التیا ټینګار وکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنۍ جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د دغه کمیسیون ټاکل د 88 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه یوه برخه ده چې سنا جرګې د 9 مثبتو د 10 مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. له دې مخکې تېره اونۍ د امریکا استازو جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن توشیح ته اړتیا لري تصویب کړې وه. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون به له دواړو ګوندونو جمهوري پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ 14 غړي ولري. ورته یو کال وخت ورکول کیږي چې په دې اړه خپل لومړنی راپور ترتیب کړي او د نهایي راپور د ترتیبولو لپاره دې کمیسیون ته 3 کاله وخت ټاکل شوی دی. دا کمیسیون به د دغې جګړې یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه د تېرې اګست میاشتې په 1 کله چې ټول امریکایي او نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد له لوري رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. طالبانو وروسته له دې محکمو ته نوي رئیسان وګمرل چې یو شمیر خلکو په محکمو کې د کارونو پر پرتوالي د طالبانو له لوري د قاضیانو د بیا بیا تبدیلیو او په کار د نه پوهېدو په اړه شکایتونه وکړل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2001 کال په 10 هیوادونو کې 9 او بخی په 2021 کال په وډه شو هیوادونو کې 293 خبريالان بنديانو چې دا په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر ده. د دې کمیټې د معلوماتو پر اساس په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبريالان وژل شوی چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوی. د دې راپور پر اساس په تیرو شلو کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبريالان په افغانستان کې وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پرون د ازبکستان د ترمز بندر له لارې افغانستان ته بشري مرستې واستولې. په وروستیو کې په ترمز بندر کې چې د افغانستان له خاورې تر 200 کیلومتره لږ واټن لري د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیرمه کولو یو مرکز جوړ شو. د کډوالو لوی کمشنری یو ان سی آر وایي دا مرکز له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره کلیدي بندر دی. د دې کمشنری له لوري پرون له ترمز څخه افغانستان ته 40 ټنه بشري مرسته واستول شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری او د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په ایران کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د جنوبي کوریا د 2.5 میلیون ډالر مرستې هرکلی وکړ. په تهران کې د جنوبي کوریا سفیر یون کهون د روانې اونۍ د سیشن می پورس د ملګرو ملتونو له دواړو ادارو یو ان سی آر او یونیسف سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس په ایران کې له میشتو افغان کډوالو سره 2.5 میلیون ډالر مرسته کیږي. له دې سره په تیرو اوو کلونو کې په ایران کې له ډیره افغان کډوالو سره د جنوبي کوریا مرستې 10 میلیون ډالر ته رسیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي متحده ایالاتونه د کوواکس پروګرام له لارې د افغانستان خلکو ته د 1 میلیون ډوز کورونا ضد واکسین مرسته کوي. ټام وست په خپل ټویټر پاڼه کلی چې له دې سره په افغانستان ته د امریکا له لوري د واکسین مرسته 4.3 میلیون ډوزو ته ورسیږي. د ښاغلي وست په وینا د دې واکسین ترڅنګ امریکا افغانستان ته 4.4 میلیون ډالر بشري مرسته کړې ده. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کورونا په نوې بڼه او میکرون د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت کړې. خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو تر ټولو د مهم روغتون مسؤلان وایي چې تر دې دمه د او میکرون د ازمښت کېټونه نه لري. د افغان جاپان روغتون مسؤلان وایي نه یوازې د او میکرون د ټست الی نه لري بلکې د اکسیجن او نورو وسایلو د کموالي له کبله په بحراني حالت کې د لسګونو مراجعه کوونکو ستونزې حل کولای نه شي. د افغانستان د هوایی ځواک یو شمېر خزینه غړي له نړیوال ټولنې په تیر بیا ناتو او امریکا څخه د مرستې غوښتنه کوي. دوی ازادي راډیو ته پر رالېږلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنیو د ژوند په اړه د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې ویلي
نه د تیښتې ځای لرو، نه له دې هېواده تښتېدی شو او نه پکې اوسېدی شو.
دوی دغه راز ویلي، همغه راز چې نړیوال ټولنې د افغانستان د سپورت لوبغاړو، هنرمندانو او نورو ته غیږ پرانسته، دوی ته د هم پناه ورکړي. د افغانستان د هوایی ځواک پخوانیو خزینه غړو هم دا راز ویلي چې طالبانو تر اوسه پورې نه یوازې معاش نه دی ورکړی بلکې تر تعقیب لاندې دي. طالبان وایي چې یو شمېر پخواني پوځیان خپلو لیکو ته ورجذب کړي دي. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد بروم د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په پاکستان کې بل ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، پاکستانی طالبان، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد پریکنده اقداماتو پر التیا ټینګار وکړي. د په عین حال کې وویل امریکا او پاکستان د القاعده، داعش او پاکستانی طالبانو پر ضد ګډ کار کوي. خدای هڅه کوي چې پاکستان د لشکر طیبه او جیش محمد پر ضد هم اقداماتو ته وهڅوي. د امریکا او پاکستان اړیکې په ځانګړي ډول له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته نور هم سړې شوې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مخړې د کابل او څنورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد پر اساس پر راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 15، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 5، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 6، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 8، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
ازادي رادیو اوري سهارنی لومړنی خبری مجله پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او لوږه د اوج ته رسېدو په حال کې ده، د بریتانیا څو لویو مرستندویو ټولنو په خپل هیواد کې د افغانانو په تېره بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی دی. دوی وایي دا ابتکار به په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو له ژوندي پاتې کېدو سره د مرستې لپاره یوه کوچنۍ هیله رامنځته کړي. نړیوالې مرستندوی ماسو وایي افغانستان د یوه داسې ناوړه بشري بحران لور ته روان دی چې په نړۍ کې ساری نشته. نور بل اسمه څروانه واورو.
په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. دوی وایي له خلکو څخه د پیسو په راټولولو به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره یوه وړه کړکۍ پرانیسي. د بریتانیا لوی مرستندوی مؤسسې وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د ډي ای سي په نوم یادیږي، د بریتانیا د نړیوال ژغورنې کمیټه، د بریتانیا سور صلیب، سیف د چلډرن او کافورد شامل دي. دوی به د هغو خیریه مؤسسو لپاره بس په نټوله کړي چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط، وچکالۍ، لوږې او کووید 19 له کبله له راغلي بشري بحران سره فوري مرستو ته اړتیا لري. د بهرنیو مرستو د کمیدو، د بیروزګارۍ د ډیریدو او د لومړنیو موادو د بیو له لوړېدو سره میلیونونه افغانان د لوږې له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. د تالقان شهر یو اوسیدونکی جمعه خان ازادي رادیو ته وویل د خوراکي موادو بای ورس په ورس لبړی شي او د په شمول ډیر خلک درانی ولو وسن لري.
یو من غنم سل روپی 2000 روپی سوی، یو کیلو گوشت 15 روپی، یو سل شل روپی سوی، یو تل ترتیل 15 روپی و 10 روپی سوی. ملت چی شو کی؟
د همدې ولایت د بهاره کولوسوالی اوسیدونکی زرین ګل وای د بیروزګاری او قیمتي لاسه خلک د خپل اولادونو خرڅولو ته اړ شوی دی.
تاسو خلک شته د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه خرڅ کړل، دوی درګه د ورور خپل اولاد ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري ورور، هر سړی مصرف ورور په خپل عیش نوش کړه. اقتصادي وضعیت ورور ته دوه حالت موږ رسیدلی یو چې د اوس پهلن یو من ورور ته د اوس مجبورې موږ په دوه چور کې ځان د دې موږ روزي چای وړل ته دول در رقم بنو توانه شو.
دی ای سی یا د بریتانیایی خیریه مؤسسو ټولنه وایي په ژمي کې د لوږې د خطر له کبله 8 میلیونه افغانان مرستې ته اړتیا لري. دوی همداراز وایي چې 1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کشر دي په راتلونکو 3 میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د بریتانیا د خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنې د اعلان خبرېده له پرون چهارشنبې څخه د بریتانیا په تلویزیونونو او رادیوګانو کې پیل شوه. د بریتانیا د سیف د چلډرن مؤسسې د بشري عملیاتو رئیس فونا مکشیلی وای یو کوچنی فرصت لري چې له ټولو افغانانو سره مرسته وکړي. حاضر ده ما په افغانستان کې بشري وضعیت خراب بد دی، ژمی چټک را روان دی. د همداراز وویل د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بیړني حالتونه لیدلي، خو په صداقت وایي چې داسې بد حالت تر اوسه بل هیڅ ځای نه دی لیدلی. ډیر افغانان وای له یوې خوا د خوراکي موادو بیل وړي شوی او له بلې خوا کار او روزګار په ټپه درېدلی دی. شپېته کلن خانزاده د کونړ د مرکز اسرآباد د یوې دولتي مدرسې خادم دی. دی وایي چې پخوانی حکومت د میاشتې 15000 افغانۍ معاش ورکاوه، خو په تیرو 4 میاشتو کې پرې درېدلی دی.
بچو نو مسند ابغار دي داسې آیات مونږ درو چې اوس یو ډیر مجبور شوی خلک ډیر پکه سم مخامخ دي چې ورته سي نه راکړي دا یو غړو خلک کې لسه په کمی مونږ لاله نکلي نور خو نه به خیر په اندازې سخت ګران دي کومه ډیر ناکام کړو ماشومان ناکام نه کوي ماشومان دی وګړي د وای نه پکاريږي.
بریتانیایي مرستندوی او مؤسسو د بس پنی ټولولو اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا آی آر سی اټکل وکړ چې راتلونکي کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدی بیوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې ونی وی وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. د نړیوال ژغورنې کمیټې په لیست کې افغانستان په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د بشري بحران له نظره تر ټولو د ناوړه شرایطو لرونکی هیواد ګڼل شوی دی. له افغانستان وروسته د یمن او ایتوپیا یادونه شوې ده. د دې کمیټې رئیس ډیوډ میلیبند له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته لومړیتوب ورکړي او بیړنۍ وبولي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس ویکی اکین وایي کله چې په 2010 کې افغانستان ته لاړه د هغو کسانو شمیر چې په بېوزلۍ کې ژوند کاوه 50% و، خو اوس 90% ته لوړ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل ان ته به وښو.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی: د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغان ښځې د پلرونو او ورونو له پخواني فشار سره مخ شوي. ورځپاڼې د دې لیکنې په پیل کې د مرجان امیری په نوم د کورنیو چارو د وزارت د یو پخوانی کارکوونکي چې د طالبانو په راتګ خپله دنده له لاسه ورکړې عکس خپور کړی او په اړه یې لیکي. کله چې مرجان امیری د ښځو د حقونو لپاره د سپتمبر میاشت کې په کابل کې په یو لاریون کې ګډون وکړ، نو طالبانو هغه په لغتو وهله او ګواښ ورته وکړ چې پر سر به یې وولي. خو د ریپورټ په وینا د 40 کلن افغانه چې تر ټولو زیاته وویروله هغه یې کور ته لستنېدو وروسته د پلار عکس العمل و. مرجان امیری ورځپاڼې ته کیسه کړې چې پلار یې څنګه په دې خاطر چې ولې په اعتراض کې ګډون کړی وهلې ډبولې ده. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي له بل هېڅ شي دومره نه ویرېږي لکه څومره چې له خپل پلار ویرېږي. د مرجانې په وینا د طالبانو په وړاندې هم د هغه څه په خاطر چې پلار یې پرې تیر کړي غږ پورته کوي. ورځپاڼې په وروستیو 20 کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې د ښځو د ځان بسیاینې په لور د شوي پرمختګ یادونه کړې. وایي مرجان امیری د خپلې کورنۍ د مخالفت سربیره له پوهنتون فارغه شوه، دنده یې پیدا کړه او غوښتلې ډیپلوماټه شي. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي د طالبانو په واکمنېدو هر څه بدل شول او کورنۍ ورته وویل چې ډېر زر به په کور کې له ناستې سره بلد شي. هغه څه چې مرجانه وایي وبه نه مني او تر پایه به د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلي دي چې د برتانیا 15 خیریه بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو شریک پروګرام پیل کړی. د ورځپاڼې په وینا جګړې، وچکالۍ، د کووید-19 ناروغۍ او نړیوالو بندیزونو د شاوخوا 40 میلیونه وګړو دا هیواد د اقتصادي سقوط او بشري بحران په درشل درولی. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کوي چې د افغانستان تر نمایي زیات وګړي دا مهال کافي خواړه نه لري او په دې کې تر ټولو زیانګالي ماشومان دي. په برتانیا کې د پیښو د بیړنۍ کمیټې اجرایه رئیس سالی سعید ډیلی ټلیګراف ته ویلي 8 میلیونه کسان په افغانستان کې همدا اوس د قحطۍ په درشل کې دي. د ښاغلي سعید په وینا ماشومان دغلته هره ورځ مري او تر 1 میلیون زیات هغه افغان ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي راتلونکو میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو اوري. په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون د رئیس ډاکټر معراج وقار چې دریونه مخکې لادرکه شوی و مړې وړ مورز وموندل شو. په ټولنیزو رسنیو کې طالبان د هغه د وژل کېدو مسؤول بلل شوی، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي د نوموړي د وژل کېدو په اړه بې خبري کوي. نور په دې رپورټ کې
د چهارشنبې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې راپورونه خپاره شول چې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون رئیس وزل سوی دی. وزل سوی کس ډاکټر معراج وقار د سلطان محمود پوهنتون رئیس دی. ډاکټر معراج شاوخوا درې اونۍ وړاندې تښتول سوی و چې د سې شنبې په ورځ یې مړی موندل سوی دی. هڅه مو وکړه چې د نوموړي د وزل کېدو په اړه د هغه له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د هغه کورنۍ د ډاکټر معراج د وزلو په اړه له څه ویلو ډډه کوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي د ډاکټر معراج وقار له وزل کېدو بې خبري ښیي. د غزنی امنیه قوماندانۍ د حوزو مسؤل قاری هبت الله وایي موږ په ټولو حوزو او ولسوالیو کې هیڅ داسې پیښه نه لرو. نوموړی وایي موږ ته کومه اطلاع نه ده راغلې، کیدای سي دروغ وي. له ټولو حوزو او ولسوالیو څخه کومه داسې اطلاع نه لرو. شاوخوا 45 کلن ډاکټر معراج وقار د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسیدونکی و. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د بې محاکمې وزنو او شکنجې موارد شواهد یې مستند کړي دي. د سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور سو ویلي دي چې طالبانو پر کابل د ولکې ټینګولو په ورځو کې قومي او مذهبي اقلیتونه د پخواني دولت سرتیري او هغه کسان چې دوی د دولت پلویان بلل د انتقامي حملو په ترڅ کې وزلي او شکنجه کړي دي. خو د طالبانو ویاندویانو ډیری وخت دغه ډول ادعاوې رد کړي دي.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د کابل یو شمېر خاریان چې غواړي پاسپورت واخلي د طالبانو د پاسپورت ریاست له چارواکو د پاسپورت دفتر د ژر پرانستلو غوښتنه کوي. د پاسپورت رئیس بیا وایي چې دغه بهیر به په څو لنډو ورځو کې په کابل کې بیرته پیل شي او د هغه په وینا هغه بایومیټریک ماشینونه چې زاړه وو تقریبا تکمیل شوي دي. نور په دې رپورټ کې
مریض ډیر په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي او موږ سخت پاسپورت
عبد الصبر د کابل اوسیدونکو دی. دی وایي خور یې ناروغه ده او غواړي د درملنې لپاره بهر یوسي، خو په کابل کې د پاسپورتونو د بهیر په ویش کې د ځنډ له امله تر اوسه نه دی توانېدلی. عبد الصبر له آزادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د پاسپورت پر ریاست نیوکه وکړه چې د یوې میاشتې په تېرېدو سره لا هم نه دی توانېدلی چې شته ستونزې هواري او د پاسپورتونو د ورکړې پروسه بیا پیل کړي.
په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي او موږ سخت پاسپورت اړتیا درلود. ریاست پاسپورت کې لږ زره توجه وسي چې د ریاست پاسپورت واشي د موږ مشکل حل سي.
د پاسپورت یو غوښتونکی مسعود وایي آنلاین فرم لري او د پاسپورت ریاست لخوا د تنظیم شوي جدول پر بنسټ یې نوبت هم نږدې شوی دی، خو تر اوسه په تمه پاتې دی.
تقریبا دو ورځ پات وو چې موږ لاړ شو خپل بایومیټریک وکړو او پاسپورټونه به واخلو، خو بدبختانه دغه سیستم بند شد، موږ کولی نه شو چې لاړ شو. اوس ورته منتظر یو چې همدغه انشاءالله جوړ شي چې موږ خپل بایومیټریک وکړو.
دوی د پاسپورت ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې ستونزې ژر حل او د پاسپورتونو د ورکړې درول شوی بهیر بیا پیل کړي. پاسپورت ریاست یوه میاشت مخکې د مسؤلینو په خبره د تخنیکي ستونزو له امله کابل کې د پاسپورت ویش بند کړه، خو د ډیر شورازو په تریدو لا هم د ستونزې نه د هواره شوی چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی د چهارشنبه په ورځ د خلکو د دې اندېښنو په ځواب کې آزادي رادیو ته وویل:
نو الحمدلله از یتر امکانات موږ را پوره کړی دي، ماشینونه را پوره شوی دي، یو څه په کم اندازه باندې پاتې دي، هغه هم په دادرې څلور ورځو کې پوره شي. نو ان شاء الله په دنيتي څو ورځو کې به د پاسپورت هغه په اړیت په مرکز کې هم بیرته شروع شي. موږ ډیر کوشش کړی دی چې د خلکو لپاره اسانتیا برابر کړو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د معلومات پر بنسټ تر اوسه دوی د افغانستان یو سل او څلوېښت زره اوسیدونکو ته پاسپورتونه ویشلي چې له دې درکه یې شپږ سوه میلیونه افغانۍ عواید هم ترلاسه کړي دي.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو، د مازوند په خطر کې ده.
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی؟ د کورونو څه اهمیت درلود؟ نشتوالی څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ د نور بستې د دې اونۍ خپرونه کې پر همدې غږیږو. د پنجشنبې په ورځ د افغانستان پر وخت 12:30 بجې له آزادۍ راډیو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د یو مشهور فعال کورنۍ وایي وروسته له دې چې ادریس خټک د پوځي محکمې له لوري د جاسوسۍ په تور محکوم او په 14 کاله بند محکوم شوی، له هیڅ شي خبر نه دی. نور بل اسمت سروانه واورو.
د بشري حقوقو مطرح فعال ادریس خټک په پاکستان کې له څو کلونو راهیسې د هغو کسانو لپاره کمپاین کوي چې په جبري ډول بې درکه کیږي. خدای پخپله د بې درکه ښکار شو. اته بنزوس کلن ادریس خټک له 2019 څخه له هغه مهاله بې درکه شو چې د پاکستان استخباراتي مامورینو پر رڼا ورځ یو موټر ته وخېژاوه او نامعلوم ځای ته یووړ. تر و میاشتو پورې د خټک کورنۍ نه پوهېده چې نوموړی چیرې دی او ولې نیول شوی دی. وروسته د پاکستان پوځ په یوه نادر اعتراف کې ومنله چې ادریس خټک یې نیولی او د خیانت تورې پرې لګولی دی. اوست د کورنۍ او مدافع وکیل وای چې ادریس خټک د یوې پټې پوځي محاکمې په لړ کې د جاسوسۍ او بهرنیو استخباراتي ادارو ته د حساسو معلوماتو د ورکولو په تور په 14 کاله بند محکوم شوی دی، خو لا هم څرګنده نه ده چې نوموړی چیرې دی. چارواکو خټک ته د دسمبر په 14 ورکړې سزا اعلان کړې نه ده او د کورنۍ له دوسیې بې خبره ساتلې ده. د ادریس خټک یویشت کلنه لور تلیا خټک د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل، لومړی دوی زما پلار ونیوه، بیا یې بې درکه کړ، اوس یې په جرم محکوم کړی. خدای نه دی ویلي چې دوی د ده خلاف کوم شواهد موندلي دي. دی دا هم وویل چې کورنۍ ته یې رسما نه دي ویل شوي، او د محاکمې او سزا په اړه د پوځ یوه افسر په بیړه د ټلیفون له لارې ورته ویلي دي. تلیا خټک وایي بې له دې چې د پوځ افسر د جزئیاتو په اړه ورته څه ووایي، دې ته یې وویل چې د پلار جرم یې جاسوسي وه. دې زیاته کړه د خپل پلار په اړه د هغه له مدافع وکیله هیڅ راز معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا زیاتوي د څوارلس کاله بند معنا دا ده چې پلار به یې څلور اویا کلن وي چې سزا بشپړوي، هغه هم په هغه صورت کې چې روغتیا یې په برخه وي. خټک د قند یا شکر ناروغي لري. د ادریس خټک مدافع وکیل خالد اپریدی مشال رادیو ته وویل چې دته هم د خټک د محاکمې یا سزا په اړه څه نه دي ویل شوي. خټک سره له دې چې یو ملکي وګړی دی، د پوځي محکمې له لوري د بندو دروازو شاته محاکمه شوی. د ده د مدافع له لوري دا غوښتنه چې هغه دې په ملکي محکمه کې محاکمه شي دوه ځلې رد شوې ده. د بشري حقونو ډلو د خټک د محاکمې پټوالی غندلی او ویلي دي چې دا د منصفانه محاکمې له حقه د فعالانو د حق سرغړونه ده، او د ده کورنۍ او مدافع وکیل له قانوني مراجعو راګرځولي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې چې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي مرکز ګڼل کیږي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د طالبانو حکومت د نه شپېته محکمو لپاره رئیسان وټاکل. دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنۍ راپور کې ویلي سګ کال وډه شو هیوادونو کې 293 خبريالان بنديان، او د غره سکل پنړې کې 240 خبريالان وژل شو چې ټول ډېر په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري پروند د ازبکستان د ترمز بندر لارې افغانستان ته 40 ټنه بشري مرسته واستوله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي متحده ایالاتونو د کوواکس پروګرام لارې د افغانستان خلکو ته د 1 میلیون دوزه کورونا ضد واکسین مرسته کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کورونا په نوې بڼه او مایکرون د چا د اخته کېدو پیښه نه ده ثبت کړې، خو د افغان جاپان روغتون مسؤلان وایي چې د دې او مایکرون د تست آلی نه لري. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد برم د امریکا سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې پاکستان کې به د ترهګرو ډلو پر ضد د پریکنه اقداماتو پر التیا ټینګار وکړي.
تاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لارپور ولسوالۍ د چکنوز د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مده ټول کوم سلامونه وایم. بعد سلامه دا درخواستوم دی چې په افغانستان کې 15 ولایتونو کې پاسپورتونه خلاص شوي دي، خو د ننګرهار ولایت کې پاسپورتونه نه دي خلاص. د ننګرهار ولایت بند سن دي، کار جون نشته، روزګار نشته. موږ غواړو چې موږ لپاره پاسپورتونه کورو شو. موږ پاسپورتونه جوړ کړو چې کوم ملک مزدوري لپاره ځو، نو کولای شو چې موږ لاړ راشو. همدارنګه په افغانستان کې نو خونه ورځ په ورځ هم د پورته روان دي، راښکته کېدو کې نه دي. که چېرې موږ د مریضانو لپاره دوا نه اخلي، خو پوښتنه نشته دی چې د لسو شی په زر روپۍ کې خرڅېږي. تاسو نشته دی چې پوښتنه دې وکړي چې دا ولې د لسو شی دی په زر خرڅېږي. د ظالم مخه نه نیول شي. همدارنګه چې څوک یو شی ګران خرڅېږي، اغه خپل باندې ظالم دی. همدارنګه زمونږ مریضان دي، موږ د پاکستان لپاره تګ راتګ په افغانستان کې هر شی ځخصونه وته دي، خو په پاکستان د اروپا پاسپورتونه زمونږ نشته دي. په پاسپورتونو کې ته زمونږ لپاره پاسپورتونه ځکه موږ کولای شو چې په پاسپورت باندې خپل مریضان ویسو، اول ته به درملین لپاره داغه لپاره ترتیب برابر کړو. کثیر نظام هر څنګه وته شو موسنیز نظام ته زمونږ د درخواست دي د غریب خلکو په درد باندې غم خو د قسم تکلیف چې د مسلمانان مخامخ دي. غریب ملک تګ راتګ د لپاره زمينه برشي الله دې وکړي چې موږ د پیغام نشر شي، او د دې غریب خلکو غم وخور شي. دا کوم تاکید د خمسه جمعه مخې د دین ریوبس وسلام ګلدین چکنه اوروال.
زه احمد لا احمد دي د اورګان ولایت تخص اورګان ولسوالي زه په محفر ما یو د ګوزو د خطوري د کلي وسیادت کیم او زه د طالبان سمې دا خوایې شروع د خلک وړاندې دي ستر دي دا خلک اخر څوک خدا نه دی افغانستان ولست د تحلیل شکل وکړ د وزو د مکار سامه کې څو سامه یو بل نه خالي پر څوک وي چې دغه د نړیوال کم رس کوي دا یو هم د افغانانو کنه رسیدي د روزګار څخه په ځای وروره کا څه خوش هغه طالبان کومندانان دي د طالبان سره ژوندۍ اړیکې لري حتی تر تاسو دي خپل خلک په اړه د ویډیو څخه څه په جمعه کې چې ګورډ سره څه منل نه راځي ولې دا د اړې راځي څه دا هیل نه راځي دا په پیغام نشته د نور نور کولی دا له خپل شرف سره هیل نه راځي دغه مستحق کول زمي ته دغه شی واڅ دا کوم شی چې د دې د نړۍ په اړه د خاطر خراج دي درې څلور مو سره له جام په دنیا شي مستند رسیدل
ستاسو پیغام